السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام تابله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید په افغانستان کې شوندي سم د لاسه پرانیستل سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره شي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان پورستوي کې پنشیر کې د مقاومت جبهې ځینی اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینی اوسیدونکو وایي په مرکز لشکرګاه کې د یو کور د تلاشی پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړه کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوی ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤلان د کور پر کور تلاشی خبره تاییدوي خو د پرونی پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره له افغانستان وویستل. اوس انتقاد پر دې دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ماسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. ماسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې سا ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې سا ورکړې ده، خو پولیسو ویلي چې د ماسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنگټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون د 60 منټس پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه، هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي، خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنگټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1990 میلادي کال کې پرې کړې. د آسیا له شلو کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزو سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د شلو کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګ پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیلې درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. پروګرام ته بیا هم شراغلست ورزو د پروګرام د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې د نجونو شوونځي باید سم د لاسه پرانیستل سي. بنت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د شوونځیو د تړل کېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سپی بلا ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارډ بنت وایي بس ده، یوه بل ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه تلله فرصت جبران کیږي نه. د تیر جمهوری نظام پر مال د بشري حقوقو د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر لیکلی، یو کال کیږي چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي. ولې دا بې عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري، له نیمې نړۍ یعنی ښځو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلی شي؟ د تیر جمهوری نظام پر مال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اکمل د هغو نجونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لخوا له ښوونځیو محرومې ګرځول شوي. لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یو له هغو میلیونو نجونو ده چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی.
خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودي، خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلې چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریونو وتل او ویلې چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکي دي چې وایي له تیر یوه کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزه یې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوي، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بست راکړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړي دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي،
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې، دا یو ډېر نور همکاران یې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لماس خنیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې د ټولو ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو ښځینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوښتي څو د کور پر کور تلاشی په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوښتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیس بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا خزي داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشرې تلاګولې اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخته یوسي. تلاګوله د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللې، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړې. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه ښه کړی چې ګڼې همکاران یې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوسییټډ پریس ته وویل همکاران یې هدف ګرځېدي، خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 2 کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه یې وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوسییټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
دل دانسته اوسه لاسته د سولې ناری ولی بل خدای پاک یو سولې ناری ولی خدای پاک یو قراری راولی مال ولی په څه خاطر وزه ډیر ستړی.
تیر جمهوریت نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډیر کار وشو او د اروپای ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختې وي چې لډلې زینو په اروپا او نورو گاونډي وادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډیر محدود شمیر خزي بیرته دندو ته ستنې شوي چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خواته د وژل شوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه او ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخیمه حالت کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاورو ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حافظوه په ژړغوني غږ وویل:
له ماشومتوبه نظامي زده کړې خوښې دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر، ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څخه 1,40,000 اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه او ویل لږ تر لږه 1.5 ملکیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وایي نګورې په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
پیش مسجد با این ها وای ساده بود در طلبه
دوی لجمات سر و لارول یو سراغ لال اول گیدل او چاوده نوشوه چاویل احرار لگیدلی این گرمه یودم کنترول لسوار کرو
گفته که شامن که من جین شده
دوار و گاوندوی هیوادونو در سپتمبر پا پیندلسم اوربند هم کرده و خود سو ساعت او